درنو افریدون که السلام علیکم وست په افغانستان که د ماسپښین دوی بجی دی د اوسنی رادیو دی خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د تورخم دروازه نن وروسته له هغه بنده شوه چې د پاکستان د فدرالي پولیسو یا اف آی ای او ملیشو ترمنځ اخوډه بوشو. آزاد خبریال طاهر خان وایي چې د پاکستان د فدرالي پولیسو او ملیشو ځواکونو ترمنځ په اخوډه کې دیارلس تنه ټپیان شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت آزادي راډیو ته وویل دروازه په قسمي ډول بنده شوې ده. د وویل
هو نن د سهار د لس بجو څخه دروازه که دوی خپله جنجال سره وکړي، ملیشې والا او اف آی ای والا جنجال سره وکړي، دروازه د خلکو پر مخ باندې بنده ده. د موټرانو او د مریضانو پر مخ نه ده بنده، د خلکو پر مخ باندې دروازه پر تړلې ده.
د آزاد خبریال طاهر خان په وینا د ملیشو او فدرالي پولیسو ترمنځ شخړه د اسنادو پر کتلو شوې. هر خوا ادعا کوي چې د مسافرو د اسنادو د کتلو واک خپل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوو هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې کړې وې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له سردار احمد شکیب سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمې لارښوونې وکړې. په خبر کې نه دي ویل شوي چې څه لارښوونې کړي دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغه ترنګلتیا ډېره شوه چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډو پټان او کورمې ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نری رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د نری رنځ تر 50,000 ډېرې پیښې ثبت شوې وې. نن یکشنبه د مارچ 24 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نری رنځ چې سلی هم بولي یوه ساري خو د تداوي او وقایې وړ ناروغي ده. له بلغم و سرمل توخی په ټټر کې درد او ځینې مهال ساتنګي نشي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون شنبه د رفح د سرحدي لارې د لیدو په مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارۍ ولاړې وې، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. سرمنشي په داسې حال کې له غزې سره د مصر پولې ته لاړ چې په وروستیو ورځو کې د نړۍ ګڼو مشرانو په رفح کې د اسرایل د عملیاتو د پیلېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ګوتریش په دې اړه وویل هر ډول نوې حمله به د ملکي فلسطینیانو یرغملو او د سیمې د ټولو خلکو لپاره وضعیت لا خراب کړي. سرمنشي وویل هغه وخت راغلی چې اسرائیل ټولې غزې ته د بشر دوستانه مرستو د رسیدو په اړه کلکه ژمنه وکوي. د حماس له سختې ډلې هم وغوښتل چې د روژې په مناسبت ټول یرغمل خوشي کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 22,216 په غزه کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 په 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي. د دې ډلې تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په غزه کې د ټولو ټپیانو شمېر تر څلور اویا زره ډېر شوولی دی. او د اوکراین چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حمله کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یوه کنسرت یو پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 133 تنه ووژل شول او تر 160 ډېر نور ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلي رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دنجونو لزده کرو پرته د افغانستان راتلونکې درته څنګه ښکاري؟ نن په دې خبرونه کې دنجونو د ښوونځیو د بندېدا د دوام پر عواقبو خبرې کوو. د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونې وي او نه چا له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تېره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به یې پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانوړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې له شپږم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا له ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقونو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانیستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي له زده کړو د نجونو د محرومیت پر عواقبو او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټره به ولرو؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلرې یا پوښتنه لرئ را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او محترم مېلمنو، ستاسو همکارانو او ټولو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. او دویم خو جواب ډېر واضح دی، ځکه دا زده کړه خو یو دنیا امر دی او بل د ښځو او نرو د هلکانو او نجونو یو بشري حق دی او دوی لپاره یو بنیادي د ژوند ضرورت دی، او ځکه دا یو ګټور عمل دی. نو په دې حساب د دې هېڅ دلیل نه جوړېږي، نه دیني او نه قانوني او نه سیاسي، چې د نجونو زده کړې وځنډول شي. عواقب خو به په هر برخه کې، ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا، دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 100% د ژوند عاید یې ډېر، د ژوند کې د مادي عاید ډېری، نو چې تعلیم ونکړي هغه به د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي، د یو کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 100% د فقر کچه راجګیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي، طبعا د فقر کچه به ورځ په ورځ راجګیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپل ښځې ته ډېره ګټه لري، بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري، ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوې دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي، په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم، د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه د تعلیم د ښځو او ماشومانو په روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډېږي، دغه د ماشومانو او مېرمنو د صحت دغه بده وضعه به نور هم پسې خرابېږي. او بل ډیر زیات ضرر به دای چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادیږي، نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي داغو د ماشومتوب کې د وادیدو چانس ډیر دی، چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغه ټیټ ساتي، چې متاسفانه یو ډیر منفي نظرم په ځینو سیمو کې تر اوسه لا وي چې خزه یا په کور ده یا په ګور حالت چې خزه د ټولنې او فعال غړي ده او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوی ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې لا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس 3 تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي او که چېرته دغه جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی چې دا بې حده ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی. دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي او چې بل نارینه جوړوي نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې ښځې تعلیم یافته شي دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د 21 او 22 پېړۍ دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي محیط پاک ساتي او اولادونه هم هغه اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په 130 هېوادونو کې یو سروې شوې ده په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي هلته سوله او ثبات دی. نو افغانستان چې 45 کاله جنګونه ځپلې هلته خو د سولې او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سولې او ثبات سره یو بنیادي رول لري هغه اړیکه لري. نو باید جنکی تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنګ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی. یعنی هغه هېوادونو کې چې جنکۍ تعلیم یافته دي را روان 15 نسله تعلیم یافته شوي دي نو او د نارینه یوازې 1 نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري. یعنی په 15 نسلونو کې مؤثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډېره مننه.
مننه او ډاکټر صاحب له تاسو څخه هم ښاغلی پاتمن ډاکټر صاحب شنواری د نجونو د زده کړو په اهمیت باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې منظور مې صرف چارواکي نه دي عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟ سلام
صاحب تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت پخوا ته خصوصا له مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر و اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و د هلکانو د مکاتبو دپاره و. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم ستاسو سره شریکه کړم تر ټولو زیات آرایش د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي نو که په سپینه خبره وکړو نو افغانان خو بیا ځلې برخې د اسلام نه مني نو دا به ورسره موږ منو لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي خپل مور ته میراث نه ورکوي خپل خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علمای کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحق نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې دی د ښځې حق دی نه یعنی داسې وایي چې نارینه د ښځې دوه برخې وړي بای اسلامي اړخ هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې اړخ. هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري او ټول خلک دې آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي، ځمکه ورکړي، مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. خپل په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفداري وظایف د لاسه ورکړ. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړو زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی، او حتی یو کال وړاندې چې کله د معارف زنګ وهل کېده قرار دا و چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوی وه، ولی د معارف زنګ قرار و چې په 8 بجې باندې وهل شي، په 2 بجې باندې اعلامیه خپره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. یعنی پخپله علمای کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علمای کرام په دې نه پوهېږي، دا په دې معنی ده چې زموږ ولس په دې پوهېږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی. ساروان صاحب، علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی، او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغې په ضد نه موصف کیږي. خداوند تعالی عالم دی، بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قرآن مجید موجود نه و، بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته. د قرآن وروسته نازل شو، هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس یې په علم باندې کېښودل شو. شروع یې په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشوه. دا ټول هغه څه دي، دا په دې خاطر وایو چې یعنی موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرامو تاسو ته نه وایي چې کینه تاسو نه پوهیږئ، تاسو ښه پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خانې دي چې د نجونو تعلیم حق دی، د دوی د دارالافتا د غړو سره. زه فقط دوه مثاله تاسو ته درکوم. په ننګرهار کې یو ډېر جاهد عالم دی، د دوی د دارالافتا غړی دی. زه ورغلم، ما ورته وویل چې تاسو د امیرالمؤمنین ملګري یاست، دا موضوع سره شریک شئ. هغوی راته وویل چې په 11 مادو کې مو ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی، او دغومره ته خو به لا لږ ځورېږي، اما زه دغومره ځورېږم لکه انسان چې په یو ناعلاجه مرض باندې اخته وي چې دا د نجونې مکاتب بندي. د پوهنې د وزارت مدارس وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. هغه وویل دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې یو بل خواته مې توجه وولي، ولې کله چې به تر اسام شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړي. اوس سړی نه پوهېږي چې دا غوټه کم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصرې کېږي، دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او د طالبانو ته خارجانو ویل چې دا بند کړي. تر دې سرحده پورې دا اتهام لګیږي، ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګور هغه تعلیم طرفدار دی. په طالب د رئیس نیولې تر بادیګار پورې شته تر نه پوښتنه وکړي هغه وایي د تعلیم طرفدار ما او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس به پوښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي.
صاحب ډېر مننه پاتمن صاحب. کور بله، بیا به هم در شو نوبت به در کو. ډاکټر صاحب شینواره، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
یوازینی هیواد دی، هیڅ هیواد بل نشته چې هلته د نجونو مکتب بندي. که یو سیمه کې موقتا ټول مکتبونه بندي د نامنې له وجې امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتي کېدای شي د جنکو هلکانو ټول مکتبونه بند شي، بل دا چې یوازې د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بند دي، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مننه، زه هم نیکې هیلې او سلامونه ګرانو میلمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. مګو تاسو مثالونه لرو کله چې په 1990 کال کې همدا خلک چې اوس کابل کې حاکم دي دوی راغله دغه وخت کې د نجونو مکتبونه او پانتونونه یې وتړله او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین او خراب ترین وضعیت و یعنی په هر یو لکه مایندو کې شپږ سو مایندې مړ کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نغټ ارقام همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه او دلایل یې همدا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې د افغانانو ډېر دغه نه ډېر زیات ستونزې سره مخ شوي وو. لاس په ساده خلکو افغانان هغه وخت کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی درلود او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هیواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیايي مراکز درلودل اوس پاکستان یا ایران تلو یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډیر اعتقاد زیات په پاکستان وا نو د نجونو د مکتبونو بندیدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي دا په ډیرو سکتورونو تاثیر کوي که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي حتی دې ته هم دوام نشي ورکولی ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کیږي بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب ډېر زیات مننه کوروادن پتمن صاحب په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستي دي له دې معلومیږي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به د چا ازموینه اخیستل کیږي دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی
سامان چې ځم دا نن وایم چې چانه ازموینه اخلي ځکه چې درې کاله له ډېره موده تقریبا وشوه ځکه دوه کاله موږ په کرونا کې هم سړی د مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلوده او ورپسې دوی راغلل طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي زه متاسف یم کله چې سړی د دوی سره مجالس کوي سخت متاثره کېږي د دوی د اهمیت نه د دوی د پوهې نه او د دوی د وطن نوستۍ نه بلکه کله چې عمل هوري به سرچپه یو شی راوږي نو دا سړی مایوسه کوي چې من چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو متاسفانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخور سره مخامخ کېږي د نهایي نتیجه بل قسم راوږي دا د طالبانو په ضرر هم ده او زموږ په ضرر هم ده او زموږ د هېواد په ضرر هم ده هغه څه چې موږ وایو د زړه د خوږ نه وایو د وطن د پاره وایو او د طالبانو د پاره هم وایو ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې ویلي دي ما ورته ویلي چې راځي دا چې حکومت وکړو چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي او موږ او تاسې هېواد پرېښودو ته نه اړ کېږو هلته مې ورسره ټوکه وکړه چې دا درېیم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې شاروان صاحب دویم ځل سلطنت دا د مسلمانو اندر سولاجي خان او دا لوستي و دا درېیم ځل سلطنت هم نه و لوستی نو دا درېیم ځل سلطنت خدای نشته کنه دا موږ دې سره په دې ټوکو په ملاقاتونو کې وایي بهتره خبره دا ده طالبان د دې وطن خلک دي موږ د دې وطن خلک یو او هغوی چې د هېواد نه بهر د دې وطن خلک هغوی چې وتلي دي یو زیاته فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي مثلا د یو سړي کوکۍ د شپږم نه فارغېږي که د امکانات ولري که دوه درې لورګانې ولري او دی په وطن کې پاتې کېږي دا لورګانې به څه کوي دی مجبورن خپل دار او ندار پیدي او خپل خوږ وطن سره خدای پاماني کوي د خپل خوږ اولاد د خاطر او دی بهر ته ځي چې د نجونو تعلیم دپاره د مهاجرت یو اساسي علت دا ده چې د نجونو د تعلیم مسله ده د هغوی د لوړو زده کړو مسله ده دوی چې اوس امتحان اخلي تاوان صاحب هغوی چې تیان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي او هغوی چې د ستاج دورې وه نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي بیا موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردانو دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی څلور کاله طب ویلی دی یا په دولتي طب کې ویلی یا په شخصي طب کې ویلی دی همدغه چې نور پوهنځي ویلي دي نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب دپاره شرایط لرو نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت د یو پلار په صفت د یو ورور په صفت د یو مسؤول شخص دی دریز دغه معصومو بیچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو دا په دې خاطر زه وایم چې همدغومره چې موږ درېږو ممکن همدغومره طالبان ودرېږي موږ چې دوی سره خبرې کوو موږ په دې وطن کې اوسېږو دا هم هېواد دی او دلته به پراته یو هر قسم شرایطو تحمل او تحمل ته حاضر یو ولې دا یو حق حق دی دا یو اسلامي حق دی دا یو بشري حق دی ګوري هغه وخت چې د اسلام مقدس دین بین کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه دوه اساسي رکنو یو توحید و چې عربی د شرک نه راوګرځول او د بت پرستۍ نه او دویم د ښځو حقوق یعنی دوه اساسي مسایل په هغې وخت کې مطرح د ښځو په مقابل کې د ښځو د حقوقو اخیستل چې ښځې ژوندۍ ښخې دي دولې ژوندۍ ښخې دي او بل شرک یعنی اولینه مبارزه د شرک په باره کې وه او دویمه مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه یعنی د ښځو حقوق د اسلام د دین د اساسي دلیلو حقوقو نه دی ځکه چې صدر د اسلام کې د دې دپاره مبارزه شوې ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه په نړۍ په تاسې وګورئ په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین دلته وجود لري د ښځو تعلیم د نارینه وونه پنځه فیصده زیات دایې د نړۍ او تعلیم د شپږ پنځو سپو نه شېره ده او د خدو شپږ ته یا تاسو ته دایې دومره چې انت د تفاوت له هغه تاسو په ایران کې وګورئ چې د اسلامي هېواد تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زمونږ په ځوان کې پروت دی چې هلته څومره نجونې ما فاتحه بوتجي څومره یعنی د نجونو د تعلیم دپاره په افغانستان کې زه تاته ووایم که هر څوک داسې ادعا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا ناخواسته فحشا وه دی په حقیقت کې په خپله خور خپله مور او خپل لور باندې تهمت وي یعنی دی باید خپل ناموس ته متعهد وشي د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو زه په مسؤلیت دې ته ویلی شم هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي دا معلومات مغرضانه دي دا معلومات نادرست دي دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات او دا د افغانستان په ضد دي زمونږ هیله ډېره محترمانه ده او زمونږ هیله ډېره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلوي د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلوي او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده زه هیله من یم چې دغه حساسیت درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي کله چې موږ وړاندیز کوو حتی ځینې خلک څاروان چې په دې دي طالبان باید دا ومني په دې باندې دي چې وایي که دا طالبان باید د نجونو مکاتب خوشې نه کړي او مکاتب باید خلاص نه کړي چې دنیا ته یو بهانه په لاس ورشي چې بیا طالبانو په ضد باندې هغوی لاس په کار شي طالبان باید دا نزاکت درکړي یعنې هر څوک چې دوی ته وایي چې د نجونو مکاتب مه خلاصوئ په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دواړو دښمن دي
بله ډېر مننه پاتمن صاحب سلامت اوسئ یو اوریدونکی لرو وګورئ چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامات اوسئ
چې ورور زیاته کړه دا چې دا په ایران څخه ونی چې وتاسي او تجول سي چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي ځکه چې افغانستان یو قوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی نو په دې خاطر باید چې موږ د ښځو پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونه کړو کچیرې وغواړو چې خپل هیواد ته پرمختګ ورکو او کچیرې متاسفانه زموږ د هیواد د یو مکاتب دروازه د یوې ورځې دپاره وتړل سي دا به زموږ دپاره د شرم ځای ځکه د سلو زندانونو د سلو بدکارانو د سلو غلطکارانو لامل د یوې ورځې د مکتب د تړلو څخه کېږي. زما د ګردو طالبانو ورونو څخه زما د ګردو ولس څخه دغه غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي او نړیوال هم باید چې ودې ته وهڅوي، طالبان باید چې ودې ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه ناڅه جدي پرېکړې وکړي.
ور به شو یو بل اورېدونکي کتاب ځان را وپېژنې. ازادي راډیو
سلامونه وي، احترامات ومنئ د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو. تاسو نن ورځ ډېرې ښې یو بهترینې موضوع ته اشاره کړې ده. د نوي کال په شروع کېدو سره باید په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو د شروع کېدو پروګرامونه هم باید پرمختګ وکړي. افغانستان بالخصوص د نجونو په باره کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکړم. اول دا کورنۍ جوړښت چې دا دی له ښځینه کېږي، موږ تاسې دې باندې عقیده یو چې د مور غېږ لومړی مدرسه ده. خو هغه مور که تعلیم ولري، هغه مور چې فکر ولري، مفکوره ولري، نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي. او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري، نه یو پوهه ولري، هغه خپل یو اولاد سم نه شي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو طالب انسان نه شي آزاد کولی. دومه خبره د نجونو د مکتب په اړه باندې دي که ټولنیزه خبره ده. که چېرته موږ په هېواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته، موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هېڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټره نه لرو، حال دا چې موږ بېخي موږ له کمی سره مخ یو څو او د وخت په تېرېدو سره کومې ډاکټرانې طب په برخه کې لرو تو له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو.
تاسې ډېره مننه. یو بل اورېدونکي ته ورځو، له هغو نه هم هیله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري. مهرباني کوئ.
السلام علیکم، حاجي توخیم د زابل ولایت قاضي لوی ولسوالۍ.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
د ښځو تعلیم بالکل ضرور ده. موږ د دې طرفدار یو چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري، خاصتا په طبي لحاظ. تاسو کار خو موږ بېخي دا طرف کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې دغه طبي مکتبونه خلاص شي، خو متاسفانه چې هغه هم نه شو خلاص او نور خو بېخي نه شو خلاص. نو د ښځو تعلیم ولو که فرض خو نه ده، ضرور ده، بالکل ضرور ده، بې تعلیمه چاره نشته. نو دا زموږ نظر ده او له محترم میلمانه ځخنې دا پوښتنه ده، خاص تن د پتمن صاحب ځخن چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو ځخه ورته کېږي، آیا دا صحیح بللی کېږي؟ د دغو ځخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه شي کېدای؟
ډېره مننه. مننه کوردان لټول اوریدونکو منندوی ور بشوس بلبنو ته. لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی. ډاکټر صاحب ته اوریدونکو په خبرو که تفسیر کوي خو وی کوي د دوی ټوله د دې طرفدار وو چې باید انجونو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. موږ تر خپرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري، خو بریالي نه شو. او تمام و چې د خپرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي. خو په هر حال د توخي صاحب خبره دې ته اشاره دې ته وه چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې نجونو طب ویلی وای او ډاکټرانې په کار دي، همیشه د کله چې له طالبانو سره خبرې کېږي او څوک ورسره غږېږي همدغه د طب خبره ورته یادوي. یعنی ښځې یوازې د طب لپاره په کار دي، په نورو برخو کې نه دي په کار.
ډېره مننه. اول خو اورېدونکو نه مننه کوو، ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او ښه نیت او د نجونو د زده کړو په ګټه، نو دا یې مثبت اړخ. دویم همدا خبره ما هم ځان سره یاداشت کړه، دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتی و چې موږ خو به یو 5-6 سوه ډاکترانو ته اجازه ورکړو، خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کارکون کې وړینو دا ډیر اساسه مسله ده چې خزه ایواز ډاکټر کې په کار نه ده ډاکټر خزم په کار ده ځکه چې بیر ډاکټر خزینه د ډیرو زیات خزو د ژوند منځتلو خاطر ده او دا نظر چې چې خزه معلمه خزه چې نور ټولن ته ګټور سي دا خن نظر ده معقول نظر ده چې ټول نه معلمه خزینه معلمه ولې اصلي مسله دا ده چې خاله د خزه ډیره مهمه ده د جنې ډیره مهمه ده دا باید د جامع یو فعال غړي د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري د دې شخصیت وده وکړي دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي د کائنات په رازونو پوه شي شخصیت یې وده وکړي ذهن یې وده وکړي تقویه شي امپاور شي هم ځان ته خدمت وکړي هم یو کورنۍ ته هم جامع ته او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي زمونږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دی هر ترسیل چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده نه یوازې چې یو شل ډاکتران یا سل ډاکتران یا زر ډاکتران ولرو د ټولنې په اړه برخه کې باید ښځې ولري او البته د افغاني او اسلامي شرایطو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو هغه زمونږ نه خپله ډېر باحیا دي ډېرې محجبې دي او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي دا یو مشر خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده دا خبره د ثبوتولې د شریعت له مخې نشي د زده کړه په ښځه او نر فرض ده په دې کې بیا مسله ځینې فرض کفایي او ځینې فرض قطعي فرض کفایي په هغه صورت کې چې که جامع ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود دي نو دغه فرض کفایي ده که چیرې سل ښځې ډاکتران په کاري او سل ډاکتران موجود دي دغه فرض کفایي سرته رسېدلی ولې کله چې جامع کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکتران او کارکوونکي په کاري او دا موجود نه وي دا بیا په جامع فرض عین قطعي ده چې دغه عمره ډاکتران دغه عمره انجینران دغه عمره پلان ګزاران دغه عمره متخصصین باید موجود وي نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه قدر ونه لرو هغه متخصصین ونه لرو مربوط یا ښځه یا نر بیا په ټوله جامع دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته لکه ساده مثال یې وایم یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلی خلک یو تشویش لري چې خزینه معلمه نه موږ جنکې مکتب ته لګو دا فرض عین ده چې باید خزینه معلم ورته پیدا شي که نه یې د هغه څلوېښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفېږي په عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود خاص په دې خاطر چې هغه خلک خزینه ډاکتره غواړي او موږ خزینه ډاکتره نه یې تربیه کړي نو ټوله جامع په دې کې ګناهګاره ده او دا په ټوله جامع فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې خزینه ډاکتره نشته نو په دې حساب د اوریدونکو نور نظرونه زما خوښ شو مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکتره نه ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعال شي
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب حقمل ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي د دوی دشمنان یا مخالفان دي او لمدې کبله په خپل د دریس چینجونو ته اجازه ما ورکوه ډېر تاکید کوي خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړي یوه انجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې را سره ده وګورو چې دا څه پوښتنه لري اول به د دې خبرې واورو مهرباني کوئ
السلام علیکم سلامت
اوسئ
انصافی بھائی سنگت پٹولا نے ٹول انجینئر او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا میډوایف یا بل شي ته پوری مربوط دا چې ټول دشتي موږ وایو بیا ته د سینګ لې دې د سینګ کې ان دې بل په شمول زما خپل چې ته سره موږ علاقه نه لرو زه نه غواړم چې ته وایې نو زه مجبور یم چې کور کې کینم زه به درس وایم دا دې نو مقوله خبره ده چې و د انجینر ته په یوازې د ټک په رشته کې د دې ځکه اجازه ورکړي شي یا د ټک فوندې دا فوندونه نه د ټک فوندې ورته خلاص شي نو چمنی نه خپل په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده انسان هیڅ نشي منلې دا خبره مونږ انساني مونږ حقوق لرو لکه څنګه چې سړی دی یا نه ځان دی په ټولنه کې ګرځي ژوند کوي اسخا کوي خوراک کوي تعلیم کوي د هر شی حق لري امغه څنګه نه یعنی موږ انسانان یو ژوند کوو موږ چې دا خوراک هم ضرورت لري روز خاتم ضرورت لري خو تعلیم هم ضرورت لري هغه په بیل بیلو باندې بخښنو کې ضرورت لري یوازې په تک پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دا مشکلات نه لګي او فرض مثال موږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کوو چته پوندې نه راتونې نجونې چې دا مننه دا پیری وایي د دې نرسنګ وایي چې دا میډوایسي وایي دا ټول چې دا د تر پورې مرګو ده نو په دوه نور مخشنو کې چې موږ ضرورت د خزو ته پیدا کوو انجینر چې نګیانو ته پیدا کوو هغه څه شوي څوک د څه نه ځه څوک شته چې هغه څه ده کې هغه څه شوي به ته موږ په نارینه باندې دا کوو دا ډیره نامقوله خبره ده یو انجینر په هیډ باندې لګوي مخکله په هیډ باندې زه دا خبره هیڅکله هم نشم منلی ځکه زما د کب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته د کور کښېنم زه به درس نور نه وایم
بله ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان همدغه طب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري نو معلمه به له کومه کېږي په هر حال ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب به حقمل زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي نجونو ته اجازه ورکړي دا د دوی دښمنان دي او که فکر کوي چې له دوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني مشروعیت نه لري په نړۍ کې یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده که څنګه
دوه دلیل دي دوه متضاد دلیل دي لومړی دلیل دا ده چې طالبان داسې فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د دوی مخالف دي موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټول خلکو د تعلیم طرفدارو په دې معنی چې د افغانستان 90% خلک یا که 15% خلک هم دغه مخالف دي طالبان مخالف دي که د طالبانو نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي خو ملت یې مخالف شو دویم د طالبانو کارونه ته هم که موږ تاسو وګورو یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده فرضاً د یوټیوبران چې موږ تاسو وګورو چې د دوی د ښاروالي وو دا د یو تعداد کارونه کوي یا په میډیا کې وګورو په ټویټر او فیسبوک کې دوکې خواله رسنیو کې هم شته نو د دین خو د دین لپاره چې د دوی لپاره هم ښه تبلیغ وکړي ښه کار وکړي خو ورکه اجازه د تعلیم درېیمه خبره که تاسو وګورئ فکر کوم په وزارت تجارت کې هم یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته د میندو لپاره اجازه شته هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي د تعلیم نه وروسته بیا په تجارت باندې پیږي نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي او افغانان نه غواړي هر قوم نه چې پښتنو کې هر چا نه پښتنو کې موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو مګر تاسو د دې غوړو چې په هیواد کې صلح حاکم شي هر نظام چې هم دغه نظام توست دی د دوام لار برابر شي ولیکه چې تر څو پر دوی د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کی څه په اروپا کې اوسېګم څو کال کی دا د بوم انسایبانم چې دې د نړۍ په نور ځای نه کې متوجي دي ډیر خلکو ته په هیڅ صورت سره به نړۍ طالبان پر رسمیت نه پیژني خصوصا د اروپایي هیوادونو شتل ته ګورم تل د خزو د حقوق خبره ډیر ځکه 50 سلنه سیاسيون په دې په دې نړۍ کې دلته خزې دي یعنی چې تر څو په افغانستان کې د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې رایا د خپل ملت نه واخلي دوی به د دې تزلخ نه کې په اسانی سره چې طالبان پر رسمیت پیژني او چې طالبان پر رسمیت نه پیژني همدا څه به تاسو وګورئ یو وخت پر به خلک حوصله وکړي اوس درې کاله تیر شول درې کاله که یو قومي یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کو دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړو درې کاله د سیاسي خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو یو پلان ورته جوړو یو ترتیب ورته جوړو دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابل پورې دومره فاصله ولري بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کې نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي او زه د دې نه هم ویریږم چې وخت به د افغانان د حوصله مندی له لاسه ورکړي په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي بدین د دې نه چې کوم نظامی حرکت د هیواد د باندې خلکو حمایت سي داخل کې خلک به حوصله کوي او دا د هیواد نه وتل به ډیر زیات شي جناب موین صاحب فاطمان خو مثالونه ورکول ول زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي همکاران هم را سره دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور اسول زکه درې سالونه جوني لورانه درلودل هغه لورانه د مرحله کې وشه نور نه شو کولای چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغه خور چې خبر وکړل وایزه تب نه غواړم زه په بل رښتیا کې غواړم ته حق ده ولې بیګما چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو کله چې تماس سره نشي ما دیغوی هغه تشو عصبی له خوا څوم فشارونه چې روحي فشار لاندې دي دا طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي په داخل کې رسمیت بل لاس اور کې او هغه څو فیصد خلک چې د جنگونو نه ډیر خسته وو د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي سره درلودل فکر کوم چې دغه خواخوږي شمیر به مراقبته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډیر وخت دوام نه کوي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ. پدمن صاحب یو خو له تاسو څخه یو پوښتنه و چې آنلاین زده کړې څومره اغیز لري د حضوري ځای خو نشي نیولی خو تر څه حده پورې بریالی دي. او یو بله پوښتنه زه لرم هغه دا ده چې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرسیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو په اړه خبرې کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډه لرله چې د امریکا ګټو ته ژمن وو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل پوهنې په وزارت کې موین وی تاسو ته به بهتره معلومی چې دا نصاب چا جوړ کړی وو. مهرباني.
د توخی صاحب محترم توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترۍ او د دکتورا په برخه کې زیات استفاده ترنه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما له نظره مؤثرې نه دي او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمنګ د وزارت نوم شو د پوهنې د تعلیم او تربیه وزارت او د اړخ سره پوهنې وزارت شو. د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضروري او هغه په سنف کې اخیستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه هلته مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته تاریخ خبره ده چې د نړیوال بانک رشته یې دی په وړاندې وزارت سره او نور سره د ټول حکومت سره. بل دا ده چې څاروان صاحب د نصاب په دوه ټکو کې تاسو ته وایم. یو زمونږ شې د اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساينسي علوم نصاب دی. د ساينسي علوم نصاب شې دی د نړیوال دی. هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي او هغه تعریف چې موږ د سرعت ملرو په فزیک کې هغه په امریکا کې هم هغه تعریف دی او هغه په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار ملرو هغه تعریف چې موږ د قوې ملرو هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په ټوله دنیا کې د نیوټن قانون. نو خبره داله چې دا خو خارجي او داخلي نشته. یعنی علما احترام باید موږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی هغه د مملکت د پاره نه دی. ساينس یعنی ټکنالوژي چې ده ساينس چې ده. بل اجتماعات دي. اجتماعات ته به خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایط سره برابر دا وی تاریخ لسته کیږي او طبعا دا وی جغرافیا ده. مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال ارقام لري او داخلي ا ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د دې شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو. او وی دا مثلا من په جمهوریت کې دا شی او نصاب په اجتماعاتو کې چې موږ دغه دوم د ثور نه تر دې د کډیسې د دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل. دا صرف واقعیت هم ذکر کړ په هغه باندې تبصره و نه کړه. تبصره هم ذکر و نه کړه چې زمونږ په سنف کې عملا د خلقي زوین ناستو د پرچمي زوین ناستو د مجاهد زوین ناستو او هغه چې په دې نه متضرر شوی وي عزت کړی و دا ناستو. نو موږ نه غوښتل چې دا زمونږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي. نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه. فقط تشریح کړه چې په دغه کال کې کودتا وشوه په دغه کال کې دا کار وشو په دغه کال کې دا کار وشو.
او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نه شو موږ په دې باندې قضاوت نشو کولای چې چا څه کړي د دې وطن لپاره. نو دا خو موږ هدف کړی وو، دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړی و دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړی. او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو داسې توجیه کړم چې کله چې نصاب جوړ شو او هغه وخت چې وو زه به نمونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی. موږ جناب متوکل صاحب ته دعوت ورکړه، جناب زهید صاحب ته دعوت ورکړه، او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د کندهار نه راغی. ما په خپل باندې دا نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورکړه. ورته مې وویل چې دا تاسو طالبانو ته ویشي او ورته ووایو چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو پسې راغستې ده او دا مکاتب تاسو ته مکان اجازه دي. تاسو دا ولولئ، په دې باندې خپل نظریات ورکړئ او دا بېرته موږ ته راولېږئ. عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره، ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټان چې دي سکېلې سپېلې دي. دا طالب چې کله دا مواد وی و دا امریکایانو ونیو، او دا بل چې و ساحه پې څنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ. نو موږ خو دوی سره مراوده په هغه وخت کې هم کړی و چې دا ولولئ. دا هم چې دی ته لېږم د دې معنا دا و چې دا اسلامي و، یعنی موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه و چې دی ته لېږل. په هغې وخت کې هم په ډاډه و، اوس هم په ډاډه و، تر دې وروسته هم په ډاډه و. دا سیاسي بحث دی چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو. ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهدو د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او دا بل دپاره د هغه حزبي. تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی. زه تاسو یو مثال وایم. موږ المان ته تللي وو یو کورس، هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک اوسېږي هغه دوستان هغوی به تللیدلی دي. هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی. زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلې وې په سکرو باندې او ورته یې لیکلي وو تاسو فاسستاست، تاسو داست، تاسو داست. موږ ته جرمنانو وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړي چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړی وه او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو. دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو. افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ما ته څوک ملامته ووایي. زه به ملامته یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي. تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو. د طالبانو خپل نظریات دي، دوی ورته درناوی لري، موږ هم درناوی. زموږ خپل نظریات دي، د مجاهدینو د وخت خپل نظریات، د خلقیانو د وخت خپل نظریات. په معارف کې، په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کمیلي نظریات اچولي. نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې، او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعا مطرح نه
ډېره مننه.
زه په هیڅ مهم د وزارت معارف هر حرف نه داغې دفاع.
سلامت اوسئ. کور ودان بیا هم اوریدونکو شته، اول نوبت دوی دی، مهرباني کوئ. مهرباني تاسو. وعليكم السلام.
زه پروام د لوګر ولایت نه د سرایډ کني وایم.
مهرباني کوئ صاحب.
ټول نو مخکې درنو ملمنو او د کارل ازادي دو کارمندان ته سلامونه وایم. پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه.
مهرباني لازم نظر مو لند کوي او پښتنه مو خبر.
مرحبا. دا باجا او ورتمن کې دوی به احساسات خلک ګرام نه دي کو زړه باندې به درد لري. هر سړی افغانستان خلک زبرېدلي خلک دي. دا ټول زو فرماوته کې ما چې د انجونو مطلب ډیر ضرورت ده او خلک ضرورت ورته لري. او دا یو خبره باز ابردون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو. دا خبره دغه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ ته کوو. موږ په هر بخش کې باید ضرورت و خدمت لرو چې وکه پوکه هغه سره وچی سړی سره ځاکړه. او بل خبره دغه ده چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي. دا په څه واجه بند کړي؟ واجه دغه شاید ټولې خبرې خو سړی کولای هم نه چې معلومات لري. چې زه په کوم خپل ذهن باندې کوم معلومات لرم د طالبانو مشکلات ډیر دي په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه سول طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي چې راغلي دي نو په دوه کالو باندې بچی وسي مشکلات زیات دي او هغه شتمنیم بنده ده دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي طالبان په خپله دا نه غواړي چې د جینو مکتب د بند شي هم هغو ته به دوی لاره درک جوړوي او بل دا یوه خبره زه پوښتنه مې لازمه ده د ډاکټر صاحب نه د شینواري صاحب نه
بله مهرباني
پوښتنه نه دا پوښتنه ده لکه دا بعضې خلک وایي اورېدونکي هم وایي په خپله ډاکټر صاحب هم وویل چې بعضې خلک دې ته اړ شوي دي چې اروپا ته ولاړ شي ما زه دومره ورته ویلی سمه چې دا اروپا ته ځي هغه به هسې یا له هغه نه ځي له ډار به ځي ډار چې څوک چا چې ډار نه وي افغانستان زه په خپله افغان یم د افغان بچی یم نه له چا نه ډارېږم نه له طالب نه ډارېږم نه له حکومت نه ځکه خیانات مې نه ده کړی که خیانات
لیکن وبښئ زه همداوس په افغانستان کښې داسې ډېر خلک پېژنو چې
وښوده چې دغه طالبانو سره همغږي نه دي دا پنځه فیصده دي زه دومره اطمینان ورکوم ډاډه دې اوسي خلک په سلو کښې
صحیح شو ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ
ځکه مرګونه بند شول او حکومتوالي په ښه
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې د طالبانو سره مشکل لري بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي نو چې امکان لري وسي همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي روزګار لري لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بېولي دي اصلي مصرف هلته کوي او پیسې دلته ګټي دا څومره تاوان ده ور به شو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب شینواری دی اوریدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري دی دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وختې کېږي یو درې کاله یې وتلي دي نو خلک د دومره ډېر توقع د نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي ودانۍ نورې ورته جوړ کړي دي حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي
ستاسو نظر بیخي معقول دی فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې اول خو ما چې کوم ریفرنس راکړو هغه ما نه وویلې دا خبرې او دا مسله چې تعلیم دپاره وخت په کار دی فکر کوم دا هېڅ دغه نه لري دلیل نه شي کېدی درې کاله وشو او تعلیم اساسي حقونه ده دی لکه صحت لکه ژوند لکه صحي خدمات لکه امنیت نو موږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیې او د ملک توفینه بچ کړی هغه ښه کارونه یې موږ تاییدوو دا دې معنی نه لري چې د جینکو تعلیم نه شته نو موږ به هغه څوک تاییدوو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي موږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفدار او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدار مې تر یو وخته پورې ټینګ ډسپلین هم به خلک وزغمي خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پیمال شي لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند و یا د خلاصېدو امکان یې نو لکه د نورستان نه تر بادغیسه د اولس ولایتونو کې جنګ و غور و بمبار و او انفجارونو زمونږ امید دا وه چې کله امنیت را شي نو اول به هلته شروع شي مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه نو د دې ورور نیت ښه دی خدای دې خیر ورکړي ولې زما ورته مشوره دا ده چې چون افغانستان کې دی دی دې د نورو افغانانو سره ملګری شي ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري او دې لپاره دې مبارزه وکړي طالبان دي چارواکي هر څوک چې دي علما دي ملایان دي دی دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ نه دیني لرئ نه د افغانیت لرئ نه د امنیت د مشکل خبره کولی شئ او لکه پتمن صاحب چې ویل نه د نصاب مشکل دی نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی او بلکه که اصلاحات غواړي مغه کېدی شي نو په دې حساب زما نظر هم دا دی چې هغه خلک چې افغانستان کې دي دا بهانه دی نه تاییدی چې دا وخت په کار دی وخت نه دی په کار فکر نه کوم که دې ته وخت په کار دي ټول شیان لکه څاروان صاحب چې ویل هم مکتب شته هم معلم شته هم کتاب شته یوازې یوه اجازه په کار ده او دا اجازه دې ورکړي
بل ډېر زیاته مننه. ډېر وخت کم لرو ډاکټر صاحب حکمل، کم توجه کړی ګوره کله چې د امان الله خان حکومت وپرځول شو ګډوډي وه، بیا د معارف کې وه خلا راغله، تر څو چې بیا معلمین روزل کېږي، تر څو چې بېرته مکتبونه جوړېږي ډېر وخت ونیوه. همداسې په نویمه لسیزه کې ډېر وخت ونیوه چې دا نوی حکومت بیا معلمین وروسي. اوس څه فکر کوي دغه دې که دا درې کلم په نظر کې ونیسو څومره وخت په کار ده چې بېرته دغه خلا ډکه کړو؟ که لنډ ځواب راکړي چې ډېر کم وخت لرو.
مننه. یونیسف یو سروې کړی و تېر کال، او په هغه کې ویلي وو چې 1500 میلیونه افغانۍ